څلور بجې سوې دا خبرونه تر پنځو بجو ده. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پوره سوي. معلومه نه ده چې دوی به بیا بحث تکشین او پر اختلافي ټکو به سلا کېږي او که څنګه. پایل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. په کاپیسا کې یوولسو غیر مسؤول وسلوالو پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری کړی او د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلي وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په روانو جګړو کې د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبل شمېره د پروسږ کال تر همدې مودې کمه ده. د امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. په همدې ترڅ کې طالبانو نن په بدخشان او بامیان ولایتونو کې د یو شمېر سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو دقیق ارقام یې نه دي ښودلې. په کاپیسا کې د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی دی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصه دوم ولسوالۍ کې سوې چې د دغه کس په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. دغه سرچینه زیاتوي د پیښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. اخو د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته وویل چې طالبانو د یادې ولسوالۍ په رمضاني کلي کې ماین شخ کړی و چې نن سهار پر ملکي وګړو وچاودېد. د شغلي اکبري په خبره په دې پیښه کې څلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل
تفاهم لیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورست کو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیاردران دي. دوی علاقه مندي لري چې افغانستان په سرو زر وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغل مطفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک سوي تفاهم لیک پر بنسټ به یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلۍ وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي دا انتونوف ان شپږویشت ډوله الوتکه پرون مازدیګر د دې هېواد په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته وویل چې یو پیلوټ د الوتکې تر کښېناستلو لږ دمخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی و. په دې پیښه کې په لومړي سر کې دوه کسان ژوندي پاتې سوي وو او روغتون ته انتقال سوي وو چې وروسته د یوه کس د مړینې خبر ورکړل سو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات روان دي. د بشري حقونو یوې بندي ایراني فعالې نسرین ستوده خپل د نخ وړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیز رسنیو ولیکل چې میرمنې یې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له یولسمې څخه د تهران په ایوین زندان کې د نخ وړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کرونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر نولسمه د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سوه خو ورځې وروسته بیرته زندان ته یوړل سوه چې دغه اقدام پراخ غبرګونونه نه درلودل. نسرین ستوده د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې له خپله کوره ونیول سوه. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي ښځې هم شامل دي د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 1.3 دورو وهلو محکومه سوه. دا باید 2.5 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو لپاره شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي ایمی کانی بارت د ستري محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. دا راپورونه داس مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پرسه نن دوی بیا سره کښینی. د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړی
نن له وخت نه مخکې ده سيزو وایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ ايحت وکول سي زمينه به مساعده سي کی بني سکه بکې نه ني.
دا راپور هم ورته چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد نن مظاهره و. بل خو په کابل کې د ډاکټر نجیب الله پلاویانو اعتراض وکړ. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه وري.
بدبختانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون سی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنوي ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو په مرکز چی پلاوي کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د دواړو خواوو ترمنځ کومه غونډه ونه سي. خو د دولت د مرکز چی پلاوي یوه غړي وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. بلخوا پخوا دا ډول غونډې اکثره د ورځې په پای کې سوي دي. دیوانه درو نور تفصیل.
د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو کړنلاره نه ده ورستې شوې او اټکل کېږي چې نن هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې حکومتي پلاوي یو خوله نه دي نو ځکه خبري ځنډیدلې دي. سرچینې وایي دا چې د پلاوي غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي هر مجلس ستا نوی نوی غوښتنې راوړي او چې په کومه خبره پایلې ته نږدېوالی راشي دوی له مجلسه وځي او چې بیرته راستانه شي تعبیر یې بدل شوی وي. سرچینه دا هم وایي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري. خو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي شریفه زرمتی بیا دا خبرې ردوي.
موږ ته د ښاغلي ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تر ډیره بریده پورې د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي هغه مسایل به وسي. دوی ته به پاته کېږي غیر له موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نومپټي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کړي ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچی پلاوي غړي شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په تېره کې څو ځله دا غونډې د ورځې ناوخته شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه د روان کال سپتمبر په 11مه د قطر پلازمینې دوحې کې سره مخامخ شول. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري هم وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د افغانانو د خپل منځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لازمي صلاحیتونو څخه برخمن دي. همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو گزینو په ګوټه کې تر سوچ یو مناسب نتیجې ته ورسیږي. دا په خپل دا په داګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره او لازم او صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خو د افغانستان د سول انسټیټیوټ بیا وایي د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو هم د خبرو پر مخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچی پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچی پلاوی هم باید په یو خوله بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي سو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د درنې جګړې او پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د روانو جګړو له ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال د همدې مودې په نسبت کمه ده. د اورزګان د گیزاب او دیراوت ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وه. سحر وایي د یاد او مجاتو پر مهال هلته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا په داسې حال کې دی چې یوه اونۍ وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د گیزاب ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر گیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشتو امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه پیل کړه چې نن د بازار تر څنډو ورسول چې نن د جګړې دریم ورځ ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادې ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسېدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکي کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان د افغان چارواکو دا اداره دوی وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خو په ولسي جرګه کې بیا د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادې ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ته د طالبانو د راتګ د 23مې کلیزې په ورځ د کابل په شمال کې سلګونو کسانو د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. دوی طالبان جنایتکارانو بلل او ټینګار وکړ چې دغه ډله باید په واکې شریک نسی. د 1415 لمریز کال د تلې پر 15مه د برهان الدین رباني د حکومت په شاتګ سره وسلولو طالبانو کابل ونیوه او 15 کالې حکومت وکړ. تفصیل له نجیب صافی څخه.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د 23مې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وبالو او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سمبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
جدیل 1315 ملمریز کال د میزان په 15 منیټه کله چې طالبانو شمالي ونیوه لمړی کار یې د ونو پرې کول وو. وروسته یې کار پر یو سوځېدلې ځمکه د سیاست پلي کول وو. د ماشومانو او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅکله هغه ورځ نه سو هېرولای. طالبان یو تروریستي او جنایتکار ډله ده.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1951 لمریز کال د میزان په 15مه نیټه کابل ونیو، زما میرمن او درې ماشومان ووژل شول.
کله چې په لومړۍ ورځ طالبان کاریز امیر ته راغلل، زما درې زامن او میرمنې شهیدان او زمونږ کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي مونږ هغوی بخو، خو دا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسېږي.
د کابل پروان لویې لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرېنږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت، د ښځو ازادي، د رسنیو ازادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نسیم:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان 15مه هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې. هغوی تروریستان دي او موږ طالب نه غواړو.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو نتیجه ورنه کړه. دغه مظاهره داسې مهال کېږي چې کابل ته د طالبانو له راتلو 24 کاله وروسته یو ځلې بیا دغې ډلې د کابل په ځینو برخو کې حضور پیدا کړی. د نننۍ مظاهرې په 10 کیلومتره کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
عمردل چې د کابل په شمال کې په سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او دغه ډله یې جنایتکاران وبلل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د 24 تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې په کابل کې مظاهره کړې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې روغتیا وزارت نن شنبه د سپتمبر 26مه د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ ولمانځله. دا ورځ په هیواد کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت لري. خاطر پردیس جزئیات لري.
د سپتمبر 25مه د فارماسیستانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو ورځ ځنډ سره د شنبه په ورځ دغه ورځ ولمانځله. د دغه هیواد د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
ښاغلی عثماني وایي د افغانستان د عام روغتیا وزارت لخوا درمل جوړونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پیل شوي او نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې نور کوټلي ګامونه هم پورته شي. د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال فدراسیون شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د سپتمبر په 25مه د هالند په هاګ ښار کې د څو هیوادونو د ګډ کار په پایله کې جوړ شو. د دغه فدراسیون د شمیرو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3 میلیونه درمل جوړونکي شته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 8000 په افغانستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 80 د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اسد الله او عبد الولی:
نه، دا ټول جالي دوا راوړي تجارت لپاره، د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولي او سره کم بازی ورکړي.
بالکل، د موږ په وطن چې کومې دوا دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاري ورکړي دي، همداسې به رپېده رپېده ویده بس پاستوې نه پاس ختلی. دولت نه زه دا خواهش لرم چې دا باید بند شي.
د دغه مناسبت په بهانه مو د کابل ښار یو درملتون ته هم سر ورښکاره کړ. درمل جوړونکی عبدالغفار چې له 16 کلونو راهیسې په دغه درملتون کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د درملو د کیفیت په اړه چې خلک اندېښنې لري په ځای دي. موږ ته معلومات کیږي چې د ښه کیفیت درلودونکي درمل افغانستان ته نه راځي، ځکه دا زموږ کاروبار دی. په ټوله کې د درمل جوړونې کارونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. حکومت اسانتیاوې نه دي برابرې کړي، په یوه پلمه نه په یوه پلمه زموږ د کار فضا راتنګوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له تیرو 5 کلونو را په دې خوا د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ مانځي. سږکال به دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې سوی تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل سوی چې نن شنبه دغه ورځ د لویې جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. د مراسمو تنظیمونکي دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. ناجیه ساپۍ دغه مظاهرې ته ورغلې.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلورویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل،
حالانکه زما بلار د مجاهد یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلاره مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه د کتلې دي، اته کوم ویډیو وي، کوم خبرې کړې دي، شواري صحیح وو، ادب صحیح وو، د افغانستان جوړونکو برسګر وو، تلار خو دی و شخص نه نه.
د کابل ښار په یو بل سنډه کې د دغه مراسمو جوړونکو کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسیون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نسو چې دا شفایي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلورویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بیلابیل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل،
یو اعلان خبره کله په اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل همدا و چې دا زمونږ د 1.5 میلیون شهیدانو سره جفا و، د 15 میلیون مهاجرینو سره جفا و، مکاو کونډو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې حکله باندې د دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د څلورویشت کال وړاندې د پیښي په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت وروستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1971 لمریز کال د حمل لوي اشتمنیټه د وشل کېدو تر ورځې پوري ل خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې و.
ومنځل چې طالبانو کابل ته درننوتلو په اول ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتر وېستل او د کابل په اریانا چوکې زندې کړل. خو د نوموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمن په دې اړه د ډاکټر نجیب الله بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه وایي چې ډاکټر نجیب د چا لخوا او ولې وژل سو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلوده. زه ویلی سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټولو د په شهادت کې لاس درلوده. ځکه دا چې ویلی سم چې د سره خو واده شوی وه چې ته کله توافق کوې او ته به ځې له خیر خپلو اولادو ته چې په هغه وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې. دغه غونډه لغوه شوې ده، دلیل یې د لغوه کېدو کراته ووایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه با دا د لمانځغوندې د بنیاد لخوا مختولل کېدلې. سکال شایقینو علاقه مندان زیات ټول بلاخره یو مشترک کمیسیون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سوی و چې شرایط د درد ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و. په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو. بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لال ډاکټر غنی ته ډاکټر غنی د دې لمانځغونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي لدنه صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبارخیل و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلورویشتم کلیزه و. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دا مراسم لغوه شول.
تاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکواله ولسوالۍ رمضان اساسه ټلیفون کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیم نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر اوسه ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبر دا کوم ملکان د تاریخ ملکان خو د غزمر ځخت رضا ورسوي موږ دا پایش لرو چې د سنځین شي چې د مخ خوارم تر اس. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې مرکزه پورتون ماسلم. موږ مشکل دا دي چې د اتو کال مخکې کنټرول لا وسوي دي. نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه اساس لرو او انم د تیرا کې خپل پونتون د ولار سو او موږ پونتون وزارت لا وکړی دي. موږ ټول د مشکل لرونه دا مشکل لري. موږ د ورځې کال افاری شو دي دا ټول نو وخت نه ځای وسو په سي چې موږ کلی په سي ځای وسو. نو موږ مره باید نو پوری شروع اچوي.
السلام علیکم. زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل دا غي نه سره وکړل سره ما پکې تا نه سره ورسې چې دا نه پر جنگ ته نه دا او ته ټول ورو ته دي جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بند نه کوي نو د څه هغه وا پیدا وي چې مذکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نو سمه یو نړیواله موضوع. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغه چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2,000,000 کسان مړ شي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1,000,000 ته نږدې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انستیتوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې سیډونکي واکسین جوړوي. د بوبل نغواړي چې یو وار بیا ټول چاري پټپه ودرول شي خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر او تشا واړوي یو وار بیا به د کورونا مثبت پیشي اوشته ورسي شي. د جان هاپکنز په هنتون لښ میرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخبرې دوله وخت تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4,00,000 تنه په دې وایرس اخته شوي او 9,15,000 تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې میاشتې وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شاید په دې وبا د مړینو شمېر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمېر د زیاتېدو مخه نیول کېدی شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین په شان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي دمخه دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هممهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې دوام لري. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډلیز ایجنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصي دوم ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیواله سوې ده. د اوکراین په وزوای په دې هیواد کې د یوې پوځي مسافرونکو الوتکې د لوی دوله کبله شپږ سپرلي وژل سوی دي. د بشري حقونو یوې بندي رانی فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو احتساب پای ته ورسوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په دوهمه لوبه کې شاهین اسماعیل لوبډلې میوند اتلانو ته د 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل شفیع شهداب ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا کومه لوبه نه کیږي. د دوشنبه په ورځ به سپین غر بازان لوبډله موجهای امو لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د تیرې پنجشنبه په ورځ پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریرود لوبډلې اباسین سپی لوبډلې ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. په هرات ولایت کې نن د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې د فول رزم جام سیالۍ ترسره شوې. د هرات ولایت د فول رزم فدراسیون په اعلامیه کې ویلي دي په دغو سیالیو کې له 2 سیزنونو نه شاوخوا 60 تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د اعلامیې له مخې په دغو سیالیو کې 12 ورزشکاران تر نورو ښه وځلېدل. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست فني مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د 22 ورزشکارانو ترمنځ د بدمنتون سیالۍ هم روانې دي. او ټاکل شوی ده د هند کرکټ غوره لیګ په روانو لوبو کې نن د حیدرآباد او کلکتې لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دو افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم په سن رایز حیدرآباد لوبډله کې لوبيږي. که څه هم راشد خان په لومړیو دو لوبو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ، خو محمد نبی ساحل ته بیا تر دا مهاله د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
دو اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خوس ستاسو سوزنی اسمي سونه تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي. د حکومت مذاکراتي ټیم غړي باید له طالبانو سره په نرمښت د سولې خبري وکړي. جیلاني سرحدي له هلمند لیکلي چې طالبان غواړي چې سولې وکړي اوربند وکړي ځکه چې د ستړي افغانان اوربند ته انتظار دي. ګل محمد مدثر د هلمند له ندالي ولسوالۍ پښتنه کړي چې د سولې خبري ولې لا هم پټي پاتې دي. خان محمد اسلامیر له هلمند د لیکل افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبري وکړي. که اوربند وسی نو خبري به ژر یو نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: که طالبان او حکومت حقيقي سولې اراده لري نو د افغانانو په سترګو کې د خاورې نه اچوي دا څنګه سوله ده؟ عبدالنافع افغان لیکلي: د سولې هیله مونږ لاسه ورکړي. د قطر مذاکرات د پوینا چې لوبه ده. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: په روزګان کې د افغان سرتیرو وژل یو جنایت او وحشیانه عمل دی ځکه څوک چې تسلیم سي د هغه وژل حرام دي. دا څرګنده ده چې طالبان د ده په خبره چې د سولې نیت نه لري. او حکمت الله حماس د هلمند لنادلی په خپل سیمه کې لیکلي: د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پاکستان د افغانستان دشمن بللی وو. د ده په وژلو کې د ده په خبره چې پاکستان لاس لري. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د آزادی رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو د ویب سایټ لري د غرض تیر خبرونه په ثبتی بڼه موندلی سي. آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د آزادی رادیو فیسبوک پاڼه درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بېلابېلو بحثونو کې برخه واخلئ. facebook.com/azadiradio زموږ د ویب پاڼې د فیسبوک پاڼې پاته ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې واورئ.